د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د یکشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي نهمه د دسمبر نه ویشتمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې پکتیا او خوست کې له پرونیو نښتو وروسته ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. پیل په خبرونو کوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونۍ د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حمله وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډېر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستاني سرتیري وژلي دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا په استوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړې. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کې بیا تحرک پیلېږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي او ویې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وښیي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په سلا کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه یې ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د سراپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کیږي. ګواتیمالا ته د دغه هیواد د وګړو ستنول په داسې حال کې زیات شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 20 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هیواد 2 میلیونه او 100 زره وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي، خو یوازې 400 زره د استوګنې اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 5 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 5 شپږ اتیا منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرنۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 221 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼۍ کې د افغان لوبډلې یوازې 2 پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل په 8 اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې 2 لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې یخاوس پر 16 پیل شوې دي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سیشن بې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورنډ پر کرښه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهراً کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي خوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلای حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنداوه، په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کیدله. سهار وختي وخت کې پاکستانی ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د اون مرمې چې د کوچیانو په خیمه باندې ولګېده، 3 تنه کوچیان شهیدان شول، 4 تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډې پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پریښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس باندې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوي وشي چې د کړکیچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له 3 ورځنۍ ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کیږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر 2 سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پاوز ادا کړي چې د دې حمله په جواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپل یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي رادیو له دواړو خواو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولای.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټه شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کیږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان ترې وهده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري. په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانه شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خدا. نو بس بعض سلام دا چې وړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده که هم درس وایه.
څومره دی وزوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم لس پنځه لس زره معاش میده او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دکان کې نو کار راځي، چې خپل استاد نه په دکان کې بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېری څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو دریشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوګ ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی، واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډېر ده، مثلا د مواد چې ده قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه، اوس خلک درې سوه ډېر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم؟ او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسا.
ولې قیمت سوی په علت پوهېږي؟
مالیات ده بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بند کې عمومي ژوند خو تېرېږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګورې، خپل ژوند کې هم تغیر ګورې، خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم، نو جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي، د خلکو او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزورې وي کنه. بل خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دته وچې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت و، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې و ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاری زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله. که نه
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي که نه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم که نه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي که نه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو ته راځي اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي که نه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی که نه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان تنکي ځوانان خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بېوزلي ورځ تر بلې ډېرېږي، وضعیت سره خم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کېږي که نه، چې باید زموږ ځوانان او دغه چې دی تعلیم وکړي او نړۍ چېرته ورسېدله او مونږ چېرته اوس روان یو که نه. مونږ او تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی مونږ یې تصور هم نه کولو که نه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسېږي نو 3 کاله 5 کاله لس کاله بعد حتما هو، نو کېدای شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی ښځینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وي، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه. دغه لنډ مثال وایي درته زه د خپل پوهنتون درکوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېر ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بله اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې لږ خبرې راته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسې خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه وه، مجبوریات وه، څه وه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په هماغه لارې چې دی زه خپل چې دی استاد شوی یم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم وویلې، پوهنتون مې هم وویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلی د پوهنتون.
داسې دی ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه و، د خلکو اقتصاد ښه و، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه و، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو، دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه و، اوس وخت ته ډېر زیات ښه و.
اقتصاد خو یې ښه و، دا څومره ښه ده چې سړی هم یو کسب زده کړي، هم لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي؟
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپله یم که نه، غوره مثال زه یم. زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی سنگ نه فارغیم د ننګرهار پانتون نه خېګنه دغه د چوس شکر ده خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه سوک چې درس ویلی یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلی وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسو
bale په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې دغه اوس د زده کړو دروازې ورته بندې دي اقتصاد هم خراب ده یو کسب زده کولو زمینه هم برابره ده مونږ ته هغه خفګان هغه دپرشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي هغو ته به د تاسو پیغام ولري څه به ورته ووایه
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه دی چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي که نه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولی چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډېری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي همه اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې د یو کسب یې نوي زده کړی نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي که هغه هر کسب وي که نه خیاطي وي نجاري وي بل که نه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له ښاغلي شینواري سره مهم مرکه کړي په ګډه سره ورو
کسب خو نهایي ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وي کسب زده کا او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه به دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه یې ونه ګټې نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړې یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک غونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ شل زره افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډېر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که راسولی تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی ده چې یو بل کسب هم زده کړئ
شخصا په خپله زه اوس مهال استاد یم پوهنتون کې افتخاري استادي په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کومه د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه هغه زما ښه ګزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه په دې کې مې ځان رسولی دی د دې تر څنګ د ناجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړې مې ده یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي بلې
بله را دو امده نجاری برخی تا چنگ مو غوکتل چی دا زدکی دا کسب زدکی کورانی در توی لیخ پلا معلقه و پا شخصی جوین که مشکلات تاسی ولی دل چی یا چه مزده ووسی یا مثلا یا دروازه یا
ما یو ملگر ایخ پلا مسلکی نجارو چون زو ما سر دیر پاتی که دو نجده نه دا غنه ما عمل تا دو فرصت نه پا استفاده وقت نه چون ما وقت لره نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپله یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې یعنې زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم نه یمه بې دندې شوی یم کله نه یمه چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی که نه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني که نه موبایل باید وپیژني په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي که نه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي شخصي کاروبار ته مخه کړې ده په شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي مثلا همدا بېلګه بیا نجاري یادوو تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه اوسي دا د نجاري خو مې زده کړې ده خدای راسره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي
چې هر کسب د چا زده وي هغه پ ډېر ډاډه وي که نه دی ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډېر پس انداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چا ته محتاج شم نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم او زه خپله مطلب ما سره اوس زه دولتي دنده لرم خو شخصي دنده م لرم زه وایمه که چېرته دا زه د لاسه م ورکړم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار م کولی مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چا ته نه محتاج کېږم نو دا خو ډېر مهمه وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماستری لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستری وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وی ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي هغوی بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنګمالي انتخابوي ځینې پکې نلدواني انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده یعنې کیدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کیدای شي پیسې ترنه ونه ګټي نو پیسو دپاره دا کسب به بېتا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نه زده کول دا څومره یو انسان له ستونزو سره مخ کولی شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یا یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنې دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرې چې اواز په یو برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې اواز د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کی چې یاره ما ماستری کړی یا پی ایچ ڈی کړی دا په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي. دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامہ خزده کې په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسې. کسب دې دا کسب د کې په تخچه کې کې دی یو خامہ خپ درد لګي چې څومره کولای شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامہ خزده کې که به آینده کې زده کړې نوي د قلم نه دی روزي نشي ګټلې نو کسب خو بور سره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي وازی خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه. د ځواني مرحله څومره مهمه ده؟ دوه مسایل ته تاسو په خبرونه کې یاد کړل.
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دې کله نه پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دې کله نه پورې دا به ترغی ورسته نه لري. خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېر زده کړه کوي په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن به ډېر فعال پاتې کیږي. بیا الله هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي. نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي. نو بیا که دې دېرش کلنۍ نه وروسته ځي ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېر زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي تخنیکونه.
ګران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لا آزادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکي په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ترغلل او څه ډول د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سردونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سردونو کې آلینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني آلینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنی د ښو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنی دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نسته. په ویدی سردونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل شوي او په نښه شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دي د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سردونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودي. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو موږ چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال، په داغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتونو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مسلم سربالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امرالله د 1461 څخه تر 1501 هجري قمري کال پورې د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امرالله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امرالله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. ده یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تېره شوه او بالاخره په 1501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د د زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امرالله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد شینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې به لخون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې بادشاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و، له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بادشاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخوانړ، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و، چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمر څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضعه کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و، خلکو ته وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوی. د اته میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پر تزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بی‌طرفۍ دریز غوړ کړ. په 1838 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیچو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی سرو سرو بازار جوڑ بھی شان دستا حسن خدا لی داشن خاله صبر اکڑا خدا برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت نا چاری داشن خالے